نن د ازادي راډیو د اټو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیول شي. وړاندې مو په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د چارواکو له اختلافاتو خبرو. خو لومړی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د انتخابات اصلاحاتو د غوراوي کمیټې یو غړی وایي چې ټاکل شوی د کمیټې روانونی خپل کار پیل کړي. لویدیځ مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالي مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري، او د امریکا دفاع وزیر وایي د داعش دوهم مرستیال قمندان وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټې یو غړی وای ټاکل سوی د دغه کمیټې کار روان او نه ای پایل سي. په دې ورسته کې د ولسمشر د تقنینی فرمان لمخې د غوراوي کمیټې د غړو شمیر له 9 څخه 8 ته راکم سو. د غوراوي د نوي کمیټې غړی او د افغانستان د شفاف انتخاباتو د ادارې رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي رادیو تول چې د ولسمشر او اجرا رئیس ترمنځ اختلافات د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلېدو باعث سو.
توقع ما
این بود که بعد از صدور فرمان کمیته کار شغاز دیوی از مجتبه که دوی چی در فرمان لسادیره دو برسته کمیته خپل کار پیل کرده. خوله با دمرغه تر او سه کار ندی پیل کرده. در حقوق معلومات لمخه چی لاست مراوری دی روان اونی با دی کمیته کار پیل سی او لمری غنده بیوسی او دی انتخاباتو پر بنسش با دی کمیته رئیس او تاکل سی. خو د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال دفتر چې د انتخاباتو د ترسره کولو تنظیم پر غاړه لري وایي د رئیس جمهور او اجرا رئیس ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی شای داسې فضا رامنځته کړي چې هغوی ونه کولی سي په دې برخه کې خپلې غوښتنې پوره کړي. لویدیځ مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالي مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري. دا خبرې افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته کړې. د پوینا افغان حکومت په نظامی او تخنیکی برخه کې له روسیې سره همکاري ته لیواله دی او روسیه داسې مرستو ته چمتو ده خو د دې کار مخې ته یو شمیر خنډونه سته. د پوینا په دوو خنډونو کې تر ټولو لوی د نړیوالو مرستندوی هیوادونو لخوا پر روسیې لګېدلې بندیز دی چې وایي افغان حکومت د مرستې په پیسو له روسیې څخه نظامی مهمات او وسلې نه اخلي. د کابلوف په وینا د افغانستان بودجه د نظامی مهماتو د پیرول لپاره پیسې نه لري. د ویلي چې د واشنگتن لخوا تر دې بندیز مخکې د امریکا له دفاع وزارت سره د وتړون لمخې روسیې په 2012 او 2014 میلادي کلونو کې افغانستان ته د نظامی ترانسپورت لپاره دروش پټه هلیکوپټر ورکړی وو. د کابل په مکران سیمه کې د جمعې په ماښام په یوه چاودنه کې یو پولیس ټپي سو. رویټرز خبري اجانس د کابل د پولیسو د مرستیال مشر سلیم الماس له خولې راپور ورکړی چې چاودونکي مواد په یو باسکل پورې تړل سی وو. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې په مکران کې په دغه چاودنه کې یو پیرادار پولیس ټپي سو. دغه ګارد هلته ځکه موزه پو چې په دغه سیمه کې د انتخاباتو شکایتون د کمیسیون یو غړی اوسي. دا څرګندنه ده چې آیا د چاودنې هدف د انتخاباتي شکایتون د کمیسیون دغه غړی وو او کنه. د افغانستان او تاجکستان پولیس ته نږدې دوه تاجک سړک تښتونکي تښتول سوي دي. رویټرز خبري اژانس د تاجکستان د چارواکو له خولې راپور کوي چې افغان وسلوالو د سړک جوړونې پر عمله حمله کړې. دوه تاجک کارکونکي تښتولي او یوې ټپي کړې دي. یو ځای ځایي حکومتي سرچینې ویلي چې حمله کوونکي قاچاقوړونکي وو او په شور آباد ولسوالۍ کې له پولیسو سره نږدې دا حمله کړې. په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړه سوه. په دغه میله کې چې د جمعې په ورځ به ګڼ شمیر افغانانو او همداراز د کوزې پښتونخوا یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د میلې پر مهال د ننګرهار والي سلیم خان کندزي وویل چې له دې میلې یې مقصد د ننګرهار خلکو ته د تفریح زمینه برابرول وو.
خلقو مریخ مطالعه کړی دی په ګرته راغلل زموږ زلمو الا په خپل کې تسوده وکړي.
د نارنج ګل په میله کې بیلابیل لاسي توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې لوبه وکړي. د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې ګټلې دي او درې سره یې بایللې دي. ویسټ انډیز بیا د الف ګروپ د جدول په سر کې دی او له درې لوبو څخه درې واړه یې ګټلې دي. بیا هم شرغلاست. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وایي د داعش دوهم مرستیال قومندان وژلی دی. کارټر په واشنگټن کې خبري اعلان ته د جمعې په ورځ وویل چې د داعش دغه وژل سوی مشر حاجي امام چې د عبدالرحمن القدولي په نامه مشهور و، دی د داعش د مالیه وزیر و او په عراق او سوریه کې په حملو کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزیر وایي
The removal of this ISIL leader will
They wait the dash dali da gamasher la manjawdal ba da dali wartya ta zarba wa rasawi che pa Iraq aw Suria aw nur zayino ki amaliyat wakre Carter wili che al Qudouli da amrikai zwa kuno pa amaliyat ki wajal sawi khod da amaliyat pa da nur juziyat nadi wakre د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځانوجن کې موټر بم برید په لسګونو کسان او وژل. د پولیس وایند وای دا 14 13 ورځ دی ویلارې په واسطه د فوټبال په واستډیوم کې وسوه چې شاوخوا 9 پکښ وژل سول او 15 نور ټپیان سول. د 14 سیمې ته د نږدې ناحیې شاروال هم په وژل سو کې شامل دی. دا برید په داسې حال کې سوي دی چې هم پکښ دا برید په داسې وضع کې سوي دی چې هم پکښ سنیان ژوند کوي او هم شیعه. داعش په انټرنیټ کې یو بیان خپور کړی دی او د دې برید مسؤلیت منلی دی. یو امبولانس هلیکوپټر د ایران په جنوب کې غورځېدلی دی او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې 13 ورځ وسوه د الوتکې ټول سورلي وژل سوي دي. د ایران د هلال احمر د ویان مصطفی مرتضوي په وینا اسنا خبري اجنس خبر ورکړي چې د یو ناروغ او روغتیایي کارکوونکو په ګډون په دې الوتکې 9 تنه سپاره وو. یو شمیر نور ایرانی خبری سرچینو ولیدی چې په دې پیښه کې لښت لږ لاستنه وژل سوی دی. د الوتکه د ایران د شیراز ښار د جنوب په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې هغه محل وغورځېده چې د شیراز له ویلې رسمې یو سخت ناروغ انتقالوه. یو چارواکي دولتي ټلویزیون ته وویل چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت لپاره تحقیقات روان دي. او د بلجیم چارواکو ویلي په بروکسل هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم العشراوي پیژندل سوی دی. د بلجیم د فدرال څارنوال دفتر د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې خبره کړې ده وایي 24 کلن العشراوي د پیښ په ځای کې د پاتې شوو ډي این اې له نمونو پیژندل سوی دی. د هوایي ډګر بل بریدکوونکی مخکې ابراهیم البکراوي پیژندل سوی و. د راپورونو له مخې العشراوي تر دې مخکې چې په 2013 میلادي کال کې سوریه ته ولاړ سي د بروکسل په کاتولیک ښوونځي کې یو ښه زده کوونکی و. ویل کېږي العشراوي په پاریس کې د تیر کال د نومبر میاشتې له حملو سره هم تړاو درلود. په همدې حال کې د بروکسل پولیسو د جمعې په ورځ د مارچ د 22 د حملو په تړاو 3 کسان نیولی دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر لا په ارګ کې ستونزې نه دي هوارې شوي. بیا به واوري چې د کندوز والي ژمنه کوي چې خپل سری وسلوال به وځپي.
کلک زره د هوا نن خوای منګل فزان هم په دې خلکو باندې یو څه حرکت اجرا کول.
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جنګسالارانو پر ضد عملیات روان دي. نری رنج یا توبرکلوز هر کال په افغانستان کې د لسکونو زره کسانو ژوند داخلي. په دې اړه به هم واوري.
د توبرکلوز پیچ کوم د اوس څه څه ویل دي نه شاید ډیری مشکوک کې سونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
د ایم ڈی سی ماین پاکی مؤسسه له مشر سره شخې دي.
ټول درګیر خواهی شدی مین پاکانو تا دیر احترام لگه خب یا هم دوی جنگو رو میگی به تحصر کری و
پاکستان ته مو د ایران د ولسمشر سفر څارلې. ستاسو یو شمیر اس بي سونه لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسمشر ابي جرائي رئیس ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اختلافات شي مشکلات زیات کړي. د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر چې د انتخاباتو د کار تنظیم پر غاړه لري وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د توافق نشټوالی د دې باعث شوی چې د غوراوي کمیټې کار پیل نشي. دا خبره د دې کمیټې نوی غړي هم تاییدوي. ملالی بشیر راپور لري.
د جمهوری ریاست د مرستیال دفتر وایي که د انتخاباتو د نظام په اړه د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ یوه جدي هماهنګي نه وي، شاید داسې فضا رامنځته سي چې هغوی ونه کولای سي په راتلونکي کې خپلې غوښتنې عملي کړي. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه صورت کې به د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه اوږده سي او شاید د خلکو د صبر کاسه سر ولاړه سي. لږ تر لږه هغه څه چې باید خلکو ته ووایي دا دی چې موږ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي برخو کې زیاتې ستونزې لرو او د خلکو زغم ته اړتیا ده، خو له بلې خوا باید مدني ټولنې او نورې قانوني ټولنې چې موجودې دي باید فشار راوړي تر څو کارونه وسي. له بده مرغه هیڅوک نه توانیدلې چې په اغیزمنه توګه فشار راوړي چې د دې لامل سي چې حکومت ځواب ووایي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غوراوي په کمیټه کې په تخنیکي او سیاسي برخو کې ستونزې سته او له بلې خوا سیاسي او ټولنیزې ادارې چې په یو نه یو ډول د انتخاباتو په پروسه کې دخیلې دي هڅې کوي چې کارونه په خپل ټاکل سوي وخت ترسره نه سي. له همدې کبله د ولسمشر د وروستي تقنیني فرمان پر بنسټ د غوراوي کمیټې د غړیو شمیر له 9 څخه کاسو تراکم او د رسنیو استاذ فهیم دشتی او د ملکی خدماتو ادارې غړی نادر هوتک له دندو لیرې شول. د سردار رحیمی په باور د ولسمشر په فرمان کې داسې مسایل شته چې تر اوسه په شفافه توګه نه دي حل شوی او له همدې کبله د غوراوي کمیټې کار ځنډیدلی دی. د غوراوي کمیټې دنده لري چې تر لازمو کتنو وروسته د اوسنیو کمشنرانو پر ځای نوي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي او وروسته به ولسمشر له دغو کسانو څخه 8 کسان د انتخاباتو کمیسیون ته او 15 نور کسان د انتخاباتي شکایتو کمیسیون ته معرفي کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د نوې کمیټې یو غړی د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلېدو لامل د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات بولي او په دې باور دی چې د غوراوي کمیټې د ټاکلو په اړه د ولسمشر نوې فرمان ستونزې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوي د نوې کمیټې له غړیو څخه یو محمد نعیم ایوب زاده وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ترمنځ د فرمان د جزئیاتو په اړه اوس هم ستونزې شته او تر هغه وخته چې داسې ستونزې نه وي حل شوي د وخت تیرولو همدا دود به حاکم وي.
سکرتاریت کمیټه در اداره امور
د کمیټې سکرتاریت په اداره امور کې دی او هغوی باید دا دنده پر غاړه اخیستې وای چې ټول یې باید بللی وای. له هغه وروسته چې ټول یې غوښتي وای موږ په خپله کولای سوای خپل کار پر مخ یوسو او اوس هم په خپله فرمان زموږ لاسته نه دی راغلی او معلومیږي چې تر هغه وخته چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ ستونزې نه وي حل شوي دا وخت وژنه او د انتخاباتي هڅې له ستونزو سره مخامخ کول به دوام وکړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې پارلماني انتخابات به سش کال په منی کې وسی. تر هغه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پارلماني انتخاباتو وخت د تلې میاشت وټاکله، خو تر اوسه د انتخاباتو د کار پیل نه تر سترګو کېږي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له نوي استازي سره د لیدو پر مهال وویل چې له یوناما څخه په تخنیکي برخه کې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه به حکومت ډېر ژر خپل غوښتنلیک د یوناما دفتر ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی چې په خپل د پوهنتون استاد دی وایي کوټه کلس چې د غوراوي کمیټه به خپل کار پیل کړي او د کار په پایله کې اغیزمن اصلاحات رانسي د کمیټې کار به معنا نه لري. د د پوینا لومړی باید دواړه ټیمونه قناعت وکړي چې د 1993 کال د انتخاباتو نیمګړتیاوې تکرار نسي.
په افغانستان کې مو د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو پاړه راپور اوریده. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د خپل سره وسلوالو د خلیصلا کولو لپاره عملیات پیل شوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د کندز چارواکي وایي چې د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د خلیصلا عملیات پیل کړي دي. په دې اړه د کندز د والي او امنیت قمندان څرګندونی د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپور کې.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو پر وړاندې د خلیصلا عملیات پیل شوی دی. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه ورځې وړاندې دوی د دې ولایت په خانآباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په هدف عملیات پیل کړی دی. د کندز والی اسدالله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې عملیاتو کې د ټوپکیانو یو مهم مرکز ویجاړ کړی دی او درې تنه غیر مسؤول وسلوال ژوندي نیولی دي. عمرخیل غیر مسؤول وسلوال د امنیت راوستو په برخه کې لوی خنډ بولي او وایي چې دغه ټوپکیان د انسان تښتونې، وسلوالو غلاو، د بې ګناه انسانانو په وژلو کې او په داسې نورو پیښو کې لاس لري.
کلک زره د هوا نن خوای منګ له فضا نه هم په دې خلکو باندې یو څه حرکات اجرا کول چې تر څو دا ژوندۍ په لاس راغلي وای او دا خلک به هم د هغوی له مظالمونو خلاصو او نور خلک هم چې په ښارو بانډو کې دا خلکې اختطاف کوي او دا یې مراکز و. انشاءالله چې موږ یې دا مرکز چپه که دوی خودسې فکر درلوده چې دلته هیڅوک موږ ته راتلی نشي او موږ دوی تر هغه نقطې پورې تعقیبوو چې تر څو موږ ته په لاس راسي.
د کندز والی ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له خپل سری او زبر ځواکۍ څخه لاس واخلي او خپلې وسلې دولت ته تسلیم کړي او کنه د دولت له کلک غبرګون سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې د کندز د امنی قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې غیر مسؤول وسلوال ډیری وخت په سیمه کې پر انسان تښتونې او وسلوالو غلاو باندې لاس پورې کوي او په سیمه کې خلک هم په یو نوم او بل نوم ځوروي. نوموړی غیر مسؤول وسلوال د امنیت او ثبات پر وړاندې لوی ګواښ بولي. دغه ټوپکیان په سیمه کې خلک ځوروي او موږ دلته راغلو څو دوی خلی سلا کړو او زه دوی ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دولت ته وسپاري او کنه پر وړاندې به موږ ستر پوځي عملیات پیل کړو. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی په سیمه کې د خپل سرو ټوپکیانو له خپل سری او زور زیاتۍ څخه ډېر په تنګ راغلي دي. د نورو په استازیتوب د خان آباد ولسوالۍ د کوهنه قشلاق کلي یو تن مخور ازادۍ راډیو ته داسې وویل. والی صاحب د خدای روی ته وګورئ، موږ د دغو ټوپکیانو له شر څخه خلاص کړئ څو خپل کلي کې په ارامه فضا کې ژوند وکړو او دغه ټوپکیان پر هیڅ چا باندې هم زړه سوی نه کوي. اسدالله عمرخیل د خان آباد ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې وروسته له دې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د ټرمپټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې پکې وایي د امپراتوریو د هدیرې افغانستان روسي قربانیان امریکا او برتانیا وو. ورځپاڼه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې ابر څوکونه پکې سپکېږي او نوم یې ورکېږي. د لیکوال په وینا همدې تاریخ ته په پام برتانیا بیا هم د دې هیواد په جګړه کې داخله شوه او د افغانستان په ناکام ماموریت کې برخه واخیسته. په لیکنه کې ویل شوي برتانیا په 2001 میلادي کال کې د ترهګرۍ په جګړه کې د امریکا سره یو ځای شوه او په 2006 میلادي کال کې د هلمند په ولایت کې یو پوځي کم جوړ کړ چې تر دویمې نړیوالې جګړې راوروسته له هیواده بهر د برتانیا تر ټولو لوی پوځي کم ګڼل کېده. ورځپاڼه وایي امریکا هم ورته کم په هلمند کې جوړ کړ چې یو ښارګوټی او د ترافیکي څراغونو لرونکي لوی سړکونه یې لرل. سینما، لوبغالی، رستورانتونه، دوکانونه، کلیساوې او تفریحي ځایونه پکې جوړ شوي وو. لیکنه کې وړاندې ویل شوي برتانیا 8 کاله وروسته د باسټن کم خوشې کړه او امریکا هم خپل موازي کم خالي کړ او آن سمه خدای پاماني هم ورسره ونه کړه. د ټرمپ ورځپاڼې په وینا له افغانستان څخه د برتانیا او امریکا د ځواکونو له وتلو وروسته د پوځي کمپونه اوس د ارواګانو په خارونو بدل شوي او په داسې یو حالت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا ټولې قربانۍ په هغه لاسته راوړنو چې په افغانستان کې دا دواړه هیوادونه لري ارزي دي؟ د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانستان د ورېښمو د لارې خوب ویني. د ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو له خولې ویلي چې چین او افغانستان د ورېښمو د لارې په اړه یوه موافقه بشپړه کړې. ورځپاڼه لیکي دا جالبه ځکه ده چې د چین د ورېښمو لار له افغانستان څخه نه تیریږي بلکې له پاکستان سره وشل شوي او د کشمیر څخه بلوچستان او ګوادر ته رسیږي. لیکوال وایي چین د امنیتي ستونزو په خاطر نه غواړي دا سوداګریزه لار له افغانستان څخه تیره شي. په داسې حال کې چې پاکستان ژمنه کړې د دې ټولې لارې امنیت به وساتي او چین په دې برخه کې د 46 میلیارد ډالر یو قرارداد له پاکستان سره لاسلیک کړی. لیکوال وایي اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان ولې له چین سره د ورېښمو د لارې د موافقې د لاسلیک وخت نه کوي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په وینا د دې پر ځای دا منطقي ده چې یوه داسې لار وغواړي چې یوه وړه برخه یې له افغانستان څخه تیره شي او ګټه یې دې هیواد ته ورسیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 هم اوریدل شي. د افغانستان د ماین پاکۍ د ام ډي سي د ماسل مشر حکیمی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی شخېدلې ده او په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو پر ستونزو ځینې پوښتنې ترې کړې دي. د مرکې په پیل کې ښاغلي حکیمی په دې اړه چې جاپان یو اندازه مرسته د افغانستان له ماین پاکۍ سره کړې ده وویل.
جاپان یو خاص پروژې لپاره په حدود 2 میلیون ډالر پروګرام سره دوی همکاري کوي. موږ په افغانستان کې هر کال په حدود 70 میلیون ډالر پیسو ته ضرورت لرو ترغه پورې څنګه خپل کلنی پلان تطبیق کړو. نو سکالې دات جاپان رسیدي د دې نه علاوه فکر کوم په حدود 50% هغه پیسې چې واده د دونرانو لخوا رسېږي هغه ترلاسه شوي دي. متوقعي شپېته یا 50% پیسې تر اوسه پورې پاتې دي. موږ هیله مند یو چې په تاجکستان کې کوم کنفرانس د دونرانو لخوا کېږي دا پیسې هلته تعهد شي چې سږکال موږ وکولی شو خپل پلان تطبیق کړو.
د جاپان د مرستې به د ماین پاکۍ په برخه کې څومره اغېزمنې وي؟
په حدود 1.8 میلیون متر مربع پاکی صدا یعنی ډیر مهم ده. هر منطقه کې سی هغه ساحې مشخص شوی دي. نو ساحې چې پاکی سی خامخا تلفات کمیږي او ساحات د استفاده وړ ګرځي.
بلې حکیم صاحب، د مهال د افغانستان 100% ځمکه له ماینونو پاکه شوې ده.
په تیرو 23 کالو کې دا کوم پروګرام کارونه چې جریان درلود تقریبا 80% کارونه سر ته رسیدلی دي او نتیجه یې تاسو ګورئ. کله چې موږ ټول ښارونه خلک پکې اوسېږي، آبادیانې سوي دي، سړکونه لوی دي، سړکونه جوړ شوي دي، آبیاري سیستم زراعتي هم څه کې او مالچرې سوي دي، دا ټول صفا سه او خلک شکر ده. هغه د ټول ژوند کې د موږ مهاجر بې طلاق له خپل کلیو بانډو تلال ټول هغه د ژوند ته ادامه ورکړل. 100% نو صاحب پاتې دي. موږ هیله مند یو چې دا پیسې په راتلونکي 4-5 کالو کې په متواتر شکل موږ ته راورسیږي چې دا 100% کار چې پاتې د دام له خیر سره سرته ورسیږي.
په اوس مهال کې ساسي د کارونو په مخ کې لوی خنډونه څه دي؟
موږ لوی مشکل خو همدغه په افغانستان کې دوه دي. اول امنیتي او ساحلي چې په ټول افغانستان کې امنیتي حالات ښه نه ده. که څه هم ټول درگیر خواري څه دي، ماین پاکانو ته ډېر احترام لري، خو بیا هم د دوی جنگونه موږ متاثر کړي او ډېر زیات زموږ کارو باندې تاثیر کړی دی. بله مسله مهمه مسله د پیسو مسله ده. دونران په متواتر شکل باندې دا پیسې پروګرام ته راولېږي تر هغه پورې چې دا پروګرام په مخ لاړ شي. دغه د موږ ستونزه ده. غیر له هغه موږ به ستونزه نه لرو. اما کوم تعهد هم څه کړی و تر اوسه په خپل تعهد باندې ولاړ یو. انشاءالله دا کار پای ته رسوو.
د ایم ڈی سی ماین پاکۍ ماسې مشر شهاب حکیمی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د نری رنځ نړیواله ورځ وه. نری رنځ یا توبرکلوز هر کال په افغانستان کې د لسکونو زرو کسانو ژوند اخلي. په دې اړه له کابله اسدالله لودین راپور لري.
توبرکلوز یا نری رنځ د درملنې وړ یوه ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې لا هم هر کال په افغانستان کې شاوخوا 4000 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای بولي او وایي هڅه دا ده چې د هر کال په تیرېدو د نری رنځ له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظور د پنځشنبې په ورځ چې له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده، ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د نری رنځ د درملنې 1903 مرکزونه جوړ کړي دي. ښاغلی منظور وایي د نری رنځ د درملنې همدې مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ څه باندې 10000 پیښې ثبت کړي چې دا ارقام بې ساري دي.
در حدود 31001 واقعه د ایوای دغه مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رانز و ډیر زره یو پیښه ثبت کړي او درملنه شوې ده. د 13-14 کلونو په پرتله دا تر ټولو زیات ثبت شوی پیښه دي. ځینې کسان ممکن دا پوښتنه وکړي چې ولې د پیښو ارقام زیات شوی دی. دوی ته باید ووایم چې پیښې زیاتې دي، خو ثبت شوي ارقام دا ښکاره کوي چې فعالیتونه پراخ شوي او د پیښو د ثبت چارې ګړندۍ شوي دي. د مارچ 24 له نری ران سره د مبارزې نړیواله ورځ ده، او هر کال د دغې ورځې د لمانځلو لپاره افغان چارواکي هم پروګرامونه جوړوي او د دغې ناروغۍ د لمانځه وړو ژمنې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال 6000 شاوخوا کسان په نری رنز اخته کیږي او دا ناروغي کابو 4000 کسان وژني. نری رنز یو میکروبي او ساري ناروغي ده، او هر څوک چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري، ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري، او د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې پکې زیاتې وي، ډیر خلک پرې اخته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان بیا وایي نری رنز معلومې او مجهولې بڼې لري، او د مجهولو پیښو د موندلو لپاره یې باید عامې روغتیا وزارت پیاوړي متخصصین وروزي. د نری رنز هیماتولوژیست محمد ظاهر ستانکزي ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
کار دا ده چې څو شیان نورو ته توجه وشي. دا تبرکلوز پکې چې کومې د اوس سبسوي لیدې نه شاید ډېری، اول دا ده چې مثلا دغه متخصصین تربیه شي، نور هم د تبرکلوز په بخش کې چې مثلا هغه ابتدایي حالتونه د تبرکلوز نه کې په چیست ایکسرے یا د سینې په رادیوګرافي کې ولیدل شي، چې تو پورې دغه مجهول دغه پټ کیسونه هم پیدا شي. مشکوک کیسونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
په افغانستان کې که څه هم په 13-14 کلونو کې روغتیایي خدمات پراخ شول، خو عام خلک لا هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو له څرنګوالي خوښ نه دي. د روغتیایي خدماتو او درملو ټیټ کیفیت او د روغتیایي متخصصینو کموالی هغه عمده عوامل دي چې له مخې هر کال زرګونه افغانان د درملنې لپاره له هیواده بهر په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ځي. د عام روغتیا وزیر له دې وړاندې ویلي وو هڅه یې دا ده چې د هیواد دننه د روغتیایي خدماتو په معیاري کولو سره له بهره د خلکو پام راواړوي، خو دا هغه ژمنه ده چې د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو د ژمنو په څیر عملي بڼه نه ده غوره کړې.
خبریاست په بریتانیا کې ساينس پوهان وایي هغه جین یې پیژندلی چې د ویښتو په سپینېدو کې رول لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د لندن پوهنتون څېړونکي وایي د دغه جین څرګندېدو مرسته کړې چې په راتلونکي کې نه یوازې د انسان د ویښتانو د سپینېدو مخه ونیسي، بلکې سپین شویو ویښتانو ته بیرته رنګ ورکړي. د دوی په وینا د لاتینی امریکا د 5 هیوادونو د سباندې 6300 تنو د ډي ان اي تحلیل او تجزیه د امکان ورته برابر کړ چې د ویښتو د سپینېدو عامل جین وپیژني. ساینس پوهان وایي دا جینونه IRF4 نومیږي او په بدن کې د میلانین مادې په تنظیم کې رول لري. میلانین رنګه مواد دي چې د انسان د ویښتو، پوستکي او سترګو رنګ جوړوي، او یا د انسان د پوستکي، سترګو او ویښتانو د رنګ په څرنګوالي کې رول لري. په لندن پوهنتون کې د وراثت یا جنیټیک متخصص اندرس رویس لینرز رویټرز خبري آژانس ته ویلي د انسانانو ویښتان د عمر په مختلفو وختونو کې سپینېږي. مثلا د یو چا په ویښتانو کې شاید تر 40 کلنۍ هیڅ سپین تار پیدا نشي، خو د یو بل ویښتان ممکن تر 40 کلنۍ مخکې په سپینېدو شي. د دې علت د همدغه جین څرنګوالی دی. د دوی د څېړنې پایله په نیچر مجله کې خپره شوې ده. دوی پر وراثت سربیره نور عوامل لکه روحي فشارونه او په ژوند کې ترخې او بدې پیښې هم د ویښتو د ژر سپینېدو سبب بولي. دا لومړی ځل دی چې د ویښتانو د سپینېدو د ارثي یا جینیټیکي عواملو په باب څېړنه کیږي.
ل اسمت څاروانمو د ساينس پوهانو په وینا واوریدل چې د ویښتو د سپینېدو مخه به په لنډ راتلونکي کې ونیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دی بیا لیکي له طالبانو څخه غواړو چې له مخابراتي شبکو سره کار ونه لري. د ده په وینا عام ولس په تکلیف دی. عبدالهادي له هلمند لیکي په خانشین ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي دي. له ګرمسیر ولسوالۍ څخه بیا یوه اورېدونکي لیکلي دي په طالبانو باندې د بې پیلوټه الوتکو برید شوی دی او یو شمېر طالبان پکې وژل شوي دي. اسمت الله له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي افغان کرکټ لوبغاړي باید د په احتیاط له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي څو دا لوبه وګټي. اسلم ارمان له خوست لیکي سبانۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه ګټو ځکه چې افغانستان په ناګپور کې مخکې هم درې لوبې ګټلې دي او درې واړه یې ګټلې دي. عبدالغفار تقوا له سپین بولډکر لیکي په راستول اسمس کې البته د لیکلي دي د ازادي راډیو له همکارانو مننه کوم او دی لیکي که زما اسمس خپروي کنه ګیله نه کوم. اتنیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د انتخاباتي اصلاحاتو د غوره کمیټې یو غړی وای ټاکل سوی. د دغه کمیټې کار روان اونۍ پیل سي. لویدیز مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالي مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري. د کابل په مکران سیمه کې د جمعې په ماښام په یوه چاودنه کې یو پولیس ټپي سوی. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک تښتونکي تښتول سوي دي. په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره ترسره سوه. ټاکل سوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وایي د داعش دوهم مرستیال قومندان یې وژلی دی. د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژونکي موټر بم برید لسګونه کسان وژلي دي. یوه امبولانس هیلیکوپټر د ایران په جنوب کې غورځېدلې ده او د ایران د روغتیا برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې تېر ورځ وسوه د الوتکې ټول سورلۍ وژل سوي دي. او د بلجیم چارواکو ویلي په بروکسل هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم الوشراوي پیژندل سوی دی.
اسلام آباد او تهران د تجارت د ودې او د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ د اسانۍ لپاره پر پولي د دوو نورو سرحدي لارو پر جوړولو سلا وکړه. دا موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر پر مهال وشوه. روحانی تیره ورځ اسلام آباد ته ولاړ او نن یې د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
پاکستان او ایران خپل منځي تجارت ته د ودې ورکولو په مقصد د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د دوه نو سرحدي لارو یا رهداري په جوړولو سلا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جمعې پر ورځ د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی، له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې شوي دي. ښاغلي روحاني اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له نواز شریف سره لومړی یو په یو او بیا د پلاو په کچه ملاقات وکړ او پر یو شمېر موضوعاتو پر بحث سربېره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. له ملاقات وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې وکړې چې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپلې وینا کې ویل چې د ایران له ولسمشر سره یې په لیدنو کې د انرژي په ګډون په بېلابېلو برخو کې په همکارۍ خبرې وکړې. نواز شریف زیاته کړه که څه هم پر ایران لګېدلو اقتصادي بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې پیکه کړې وې، خو هیله یې خدا چې د وخت په تېرېدا سره به د ایران او پاکستان اړیکې پراخې او پیاوړې شي. او زیاته کړه چې د نوو سرحدي لارو په جوړېدا سره به تجارت وده وکړي. زه مطمئن یم چې د ایران او پاکستان اړیکې به لا پسې پراخې شي. موږ د دوه اړخیزو همکاریو او د خپلو خلکو د شریکو ګټو لپاره پر ګډ کار سلا شوي یو. موږ فیصله کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت او اقتصادي اړیکو او همداشان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په مقصد دوه نوې سرحدي لارې جوړې کړو چې له دې سره به د دواړو هیوادونو په تجارت او د خلکو په تګ راتګ کې ډېره مرسته وشي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خبري غونډې ته په خپلو خبرو کې د خپل سفر په نتیجو ډاډ ښکاره کړ او ویې ویل چې له ښاغلي نواز شریف سره په ملاقات کې دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر ګډون د تجارتي همکارۍ په پراختیا او همداشان پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د روحاني په خبره ترقي او پرمختیا سفر یوازې ترهګرۍ په ضد د ګډو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې د محفوظولو په صورت کې شونې دی. د ایران ولسمشر ته ټاکل کېدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي حسن روحاني لومړی سفر دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کیږي. له نوموړي سره یو جګپړی پلاوی هم اسلام آباد ته راغلی چې د ایران جګپړي چارواکي وزیران او سوداګر پکې شامل دي. د یادونې وړ ده چې حسن روحانی دا سفر تر هغې وروسته کوي چې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه پورته شوي او اوس هڅه کوي چې له سیمې او پاکستان سره د نویو اقتصادي همکاریو لارې پرانیزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بروکسل یوه مینه څنګه د تروریزم د ګواښ یوه منبع شوه او ولې؟ مخکې تر دې چې په دې اړه وړاندې تفصیل درکړو، د داعش د یوه مشر له وژلو مو خبرو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جمعې په ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی القادولي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. دا داعش ډلې ته د ده په وینا په سوریا او عراق کې لویه سرپه ده. په دې اړه د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور په استناد له ملالۍ بشیر څخه راپور اورو.
د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روانه اونۍ د داعش ډلې دوهم مرستیال قومندان وژل شوی دی. کارټر دا خبرې په واشنگتن کې د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. کارټر ویلي چې د دغه کس چې حاجی امام نومېده او د عبدالرحمن مصطفی په نامه مشهور و، وژل به په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر جګړه اغیز وکړي. د ویلي چې عبدالرحمن مصطفی د داعش د مالیه وزیر و او په بهرنیو حملو کې لاس درلود.
We are systematically eliminating
موش په سیستماتیک توګه د داعش د کابینې غړي لمنځولو. په حقیقت کې د امریکا پوځ روانه اونۍ د داعش ډلې یو شمیر مهم غړي وژلي چې پکې زموږ په باور حاجی امام هم شامل دی. دغه کس د داعش د لوړپوړو مشرانو څخه و او د مالیه د وزیر دنده یې ترسره کوله. کارټر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا عبدالرحمن مصطفی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سو او که په هوایي بریدونو کې چې پکې پیلوټ لرونکي الوتکې کاریږي. د دا هم نه دی ویلي چې آیا دا حمله په سوریا کې سوی او که په عراق کې، خو د ویلي چې په عراق کې هر ډول حمله به د عراق د حکومت په اجازه ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت د عبدالرحمن مصطفی پر سر د $5 ملیون جایزه ایښې وه. کارټر زیاته کړه، یو څو میاشتې مخکې چې ما ویلي و چې موږ د داعش مالی تاسیسات په نښه کوو، موږ اوس له هغه ځایه پیل کړی دی چېرته چې داعش خپلې پیسې ایږدي، او اوس موږ د دوی هغه مشر وواژه چې د داعش د عملیاتو مالي چارې یې پر غاړه لرلې. دا به د دوی وړتیا ته تاوان ورسوي چې جنګیالیو ته پیسې ورکړي او نوي جنګیالي
استخدام.
د اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې له کارټر څخه پوښتنه وسوه چې آیا عبدالرحمن مصطفی په پاریس کې د نومبر میاشتې له حملو سره او یا د رواني اونۍ له حملو سره چې په بلجیم کې وسوې تړاو درلود او کنه. کارټر وویل چې عبدالرحمن مصطفی په شان په عراق او سوریه کې که د داعش غړیو په دغو حملو کې لاس درلود او یا یې غوښتل چې پکې لاس ولري، امریکا به یې د له منځه وړلو نهایي هڅې وکړي. د عراقي امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ عبدالرحمن مصطفی د عراق په موسل ښار کې زیږېدلی و. عبدالرحمن مصطفی د 1990 لسیزې په پای کې په افغانستان کې و. دی په 2004 کال کې له القاعده سره یو ځای سو او په عراق کې د القاعده د مشر ابو مصعب الزرقاوي مرستیال وټاکل سو. الزرقاوي په 2008 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. عبدالرحمن مصطفی ونیول سو او زندان ته ولېږل سو، خو له هغه وروسته چې په 2012 کال کې راخوشي سو په سوریه کې له داعش ډلې سره یو ځای سو.
د بروکسل یوه سیمه څنګه د تروریزم د ګواښ یوه منبع شوه او ولې؟ نړیوالو کال مخکې د بروکسل مولنبیک مینه دومره نه پیژندله، خو په نومبر میاشت کې د پاریس تر بریدونو او په بروکسل کې د سیشنبې تر انتحاري چاودنو وروسته دغه نوم په اروپا کې مشهور شو. د ازادي راډیو خبر څنګه په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
د پاریس او بروکسل د بریدونو د عاملانو پل چې واخیستل شو، مخامخ د مولنبیک زړې مینې ته ورسېده. دغه مینه د ښار د مین څخه 2 دقیقې واټن لري او شاوخوا 95,000 کسان پکې اوسي. د پاریس د بریدونو لږ تر لږه 3 مشکوک عاملان د دغه مینې خلک دي، او طراح یې صلاح عبدالسلام چې یو نوی مخکې ونیول شو 2 میاشتې هلته پټ اوسېده. دغه راز د خالد او ابراهیم بکراوي په نامه دوه ورونه چې په بروکسل کې یې وروستۍ انتحاري چاودنې ترسره کړې، هم صلاح عبدالسلام او د مولنبیک شبکې سره ارتباط لري. خو پښتنه داده چې مولنبیک ولې په اروپا کې د مسلمانو افراطیانو په مرکز بدل شوی، او د افراطیت په وړاندې مبارزې کې کوم درسونه ترې اخیستل کېدای شي. سره له دې چې مولنبیک د بروکسل د منځنۍ عصري او نوې برخې څخه د څو دقیقو په واټن کې پرته مینه ده. خو دغه سیمه زاړه او ارزان کورونه لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خصوصا د شمالي افریقا کډوال ځان ته جذب کړي دي. د مولنبیک د ځینو برخو په سلو کې اتیا اوسیدونکي مسلمانان دي. د عامې بیکاري میزان پکې په سلو کې اتیا دی چې په سلو کې څلوېښت ځوانان یې بیکاره دي. د کډوالو پخوانیو نسلونو ته د موټر جوړولو په فابریکو او د سکرو د ډبرو په قانونو کې داسې کارونه پیدا کېدل چې دومره لوی مهارت یې نه غوښته، خو وروسته له دې چې بلجیم په وروستیو کلونو کې د صنعتي اقتصاد څخه داسې یو اقتصاد ته مخه کړه چې په خدماتو ولاړ دی، د کډوالو د بچیانو لپاره د کار چندان فرصتونه پاتې نه شول. د بلال بن یعیش په نامه یو بلژیکي چې د افراطیت او تروریزم په هکله یې لیکنې کړې، د پاریس تر بریدونو وروسته د فارن پالیسی مجلې ته وویل چې نه فابریکې شته نه کارونه، خو یوازې د هغو کسانو لپاره کار شته چې په فرانسوي او هالنډي خبرې کولی شي یا د پوهنتون شهادتنامه ولري. شپېته په سلو کې هغه ځوانان چې اسلامي ریښې لري نه شهادتنامې لري او نه په هالنډي پوهېږي. بلال بن یعیش په تیرې نومبر میاشت کې الجزیرې ته ویلي دي چې د مولنبیک د منځوي کېدو یو علت دا هم دی چې بلجیم په 1970 کلونو کې چې کله سعودي عربستان سره د تیلو د واردولو د ښو قراردادونو د ترلاسه کولو زیار کاوه، د خلیج په عربي هیوادونو کې روزل شویو ملایانو ته اجازه ورکړه چې د بروکسل په جماعتونو کې خلکو ته لارښوونې وکړي. بن یعیش ویلی دی چې دغو سلفی ملایانو د اسلام داسې یو افراطی بڼه خلکو ته تبلیغ کړه چې د شمالي افریقا خلک ورسره بلد نه وو، خو په هغو مایوسه شویو ځوانانو یې چې بلجیکي ټولنه کې د اندماج توان نه درلوده تاثیر وکړ. بن یعیش زیاتوي چې دغو سلفی ملایانو په بلجیم کې د زیږیدلیو ځوانو مسلمانو په څو نسلونو باندې لوی تاثیر په ځای پرېښوده. د دغه نظر ثبوت د پاریس او بروکسل په بریدونو کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت افراطي ډلې په غاړه واخیسته لیدل کیږي. ریپورټونه وایي دغه افراطي سلفي ډله په مولنبیک او د بلجیم په نورو ځایونو کې د جلب و جذب ډیر زیارونه کوي. نسبت نورو اروپایي هیوادونو ته د بلجیم څخه ډیر کسان سوریې ته د جنگ لپاره تللي دي. په بروکسل کې د ایګموند د مطالعاتو مرکز وایي د بلجیم 300 کسان په عراق او سوریه کې دي. د مولنبیک څخه دا درس هم اخیستل کیږي چې افراطی اسلام په ځانګړي توګه هغو کسانو باندې ډیر تاثیر کوي چې له ټولنې بیل پاتې شوي وي او جرمي سابقه ولري. د بلجیم لوی څارنوال فریدریک وان لوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړو بکراوي ورونو د غیر تروریستي جرایمو یوه درنه دوسیه هم درلوده. د پاریس د بریدونو تره صلاح عبدالسلام په مولنبیک کې یوه شرابخانه درلوده چې د مخدرو موادو د کاروبار په تور ودړل سوه. لیو نیلز په بروکسل کې د ایتینیرا د انسټیټیوټ د مطالعاتو د مرکز مدیر وایي د دغه ښار په تور بازار کې وسله هم پریمانه پیدا کیږي.
په تیرو 15 تر 10 کلونو کې واقعیت دا دی چې بروکسل د غیر قانوني وسلې او مهماتو په لوی تور بازار مشهوره شوی دی. د هغو تروریستي جنګیالیو لپاره چې د بریدونو نیت ولري ډیره آسانه ده چې خپله لار پیدا کړي.
کله چې تروریستان د جنایي جرمونو ډلو سره ارتباط ولري نو دوی په ډیره آسانۍ د هغوی په منځ کې چې پولیس یې تروریستان نه ګڼي ځان پټولی سي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله دادی ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پیل کوم چې وایي د دوی د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمه توګه نه رسیږي او په دې اړه شکایت راستولی دی. نور بل د وورو.
السلام علیکم درځم ولایت د چرچونو د ولسوالۍ مونږ وچار د کلی وسیدون کړم د ولولي په نامه د تاسو واکسین راشي وروره د تاسو واکسین راشي پولیو واکسین خنيان ته نور کول کې جما سي وګرځي بسټیر کې زموږ خنيان د سخت ناروغي سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کې چې ناشې د ماشوم چورکی دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې 1500 کارداري ورکوې د دغه په مزدوري د ورځې انو دته 200 کالداري ورکوې هغه چې ماشراش په کلي کې وګرځي برته واکسین ویسي ویس غړي زما پیغام دی نشستي وسلام.
محترم ورور ورته شکایتونه موږ په تیرو خبرونو کې هم درلوده، که څه هم موږ هڅه وکړي چې د روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو او ستاسو شکایت ور ورسوو، خو چا ځواب را نه کړ. خو دا موضوع به په راتلونکو خبرونو کې بیا تحقیق کو، تر څو دا مهمه برخه چې روغتیا ده او په تېره بیا د ماشومانو برخلیک ورسره تړلی دی، باید په سمه توګه خدمات خلکو ته ورسیږي. نو ورځو نور اوریدونکو ته چې پر نورو مسائل خپل شکایتونه او ګیلې د پیغام په شکل باندې زموږ په پیغام ثبتونکي دسته کې ثبت کړي دي او موږ ته رسولي دي، راځئ چې په ګټه یې واورو.
السلام علیکم، زه انارګل معلم څخه تاسو په تماس کې یم. څرنګه چې موږ په 1988 کال کې د پی آر آر امتحان ورکړی و، په هغه ځای کې موږ ته پنځم بس پنځم قدم راکړ شو. موږ پخواني صدقه معلمین یو، زموږ په ولسوالۍ کې درویشت تنه معلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پورې کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی. نو موږ د محترم اشرف غني څخه جدا هیله کوو چې موږ معلمین چې سابقه دار معلمین یو او د اوسنۍ ثمرا د پخوس کې چې تاسې وینئ دا زموږ د لاسو ثمرا ده. نو هیله کېږي چې ما وزارت معارف ته هدایت وکړي چې د دغه پاتې معلمینو چې درویشت تنه معلمین دي داسې به نور په ټول افغانستان کې نور افغانستان کې به هم وي. دغه ته ولې بس او مقام نه ورکوئ؟ ولې معاش نه ورکوئ؟ ولې قدم نه ورکوئ؟ څه علت دی؟ نو موږ جدا نه هیله کوو چې موږ مه ځبروئ. موږ آخري حالت ته موږ په څلوېښت کاله معلمي کړې ده، موږ ډېر خدمتونه دې وطن ته کړي دي. نو تاسو نه جدا نه هیله کوو جهید چې په آخري وخت کې موږ مه ځبروئ، موږ ته خپل حقوق راکړئ. نو ستاسو وخت نه ضایع کوم.
زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخآباد څخه تاسو په تماس کې یم. زموږ د شیخآباد مکتب د مکتب محصلین د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د تفریح په وخت کې د باندې د دلیزو څخه د باندې نه شي راوتلی او اوس زموږ د مکتب احاطه منظور شوې ده، غواړو چې موږ احاطه ترې وکړو. خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري د غاصبینو لخوا نیول شوې ده، دوکانونه ترې جوړ کړي، درملتونونه ترې جوړ کړي. موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کمانډان د امنیې په ټول خبر کړي، پیشنهادونه هم ورته کړي، خو دی جدي دی هیڅ اقدام نه کوي. جدي اقدام نه کوي، له ځای نه تخلیه کوي. او والي صاحب هم پرې خبر دی. آیا په دې کې څه راز دی؟ په دې کې څه مقصد دی چې دی نه تخلیه کوي او دا غیر اسناد نه لري؟ دا ځکه دولتي دي که نه دي دولتي؟ آیا د دوکانداران د خلکو ته ولې د امر نه کو بل ځای نه ورته کو کې چې د مکتب ساحه تخلیه کو؟ په دې کې څه مقصد او څه راز دی؟ وسلام.
الو، السلام علیکم. زه محمد یم د بادغیس ولایت یم د غورماش د ولسوالۍ یم د شادخیلو د وشلاغ یم. دا د غورماش انتن کاته دی. دا یوه هفته کېږي موږ مسافر یو. د یاران په خا کې یو پنځه روپۍ خپل بچیانو ته واستوو. په میاشتو دراکې نه هغه لري نه موږ لرو. دغه پوښتنه مې ده چې دغه انتن زیر د ژره څخه جوړ کړي، زموږ ډېر مشکل دی د انتنه سره. د خدای په امان وسلام.
اولاد خوګیانو ولسوالۍ نه خبرې کوم چې د کابل جلال آباد دویم مین سړک د ننګرهار په ادامې ریاست ته ورکول شوی او د چینایانو شرکت ته وسپارلی دی. کار یې ډېر سست روان دی. نو زه هیله ورڅخه کوم او د دغه لیان کوم خلک چې دي د خوګیانو ولسوالۍ پورې مربوط کوم خلک چې په دغه لیان پراتې دا ټول هیله کوي چې دغه سړک چارې زر تر زره بېرته شروع شي او کار تی سے 150.
سلام ولایت کریم مستحظ ہیرات و کندار پر لار بند اخلا ناشتی دخل بسر ترانسپورٹ پر نامہ بند 2000-3000 افغانی دار مسر سائق ملی اردو رکشہ نوری دی اپنا طالبان سے واقف سے رازہ سے اس کو اس بھی دار ملی اردو رسنگ دائی جو کئی بھی کنٹینر ایشی بھی دخل بسر کی سیاخی مجدد دا غلو تخلاص کی مجدد دولت صدا ویلو دا مجدد دا غلو تخلاص کی مفترلو لاربان شکی طول مطوانان دار مطر شکی تکلیف ورکی شکنزلو تکی پچ پاش و توائی مار رازادی رادیو سدیر منان
بجا السلام علیکو استاد زادی رادیو ټول کارکونکو سلام علیکم بعد السلام زما دا پیغام زنه نشلوم استاد په ماشین کې سپتوم زه د روزګان ولایت د جحراوت ولسوالۍ خبره در سره کوم موږ په جحراوت ولسوالۍ کې په داسې ځایو کې موږ کښتونه کرلي دي چې کمربند دی موږ خپل کښتونه ته نشو تلای کښتونه مې دغسې ولاړ دي خو دونو شی مې نه جوړ کړي کمزوري دي نو موږ غواړو چې د جحراوت ولسوالۍ حکومت ډېر کمزوري دی او که کومک ورته راتلی کومک ورکړي که کومک نه شي نو کوی طالبان مخ ته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکړي طالبان په لاس چې موږ خپل کښتو ته ورشو نو موږ غواړو چې موږ وستاسو دغه جنګ دې ورک شي یا دې ولاړ شي یا دې کومک نو راشي د طالبان د جلسې مسلې هېرې کړي زما دا پیغام و سلام
احمد هلمند ولایت نداری د ولسوالۍ سره څه چې ټلیفون کولی کوم ځکه چې تر مخه موږ ته خبر راغلی چې دا سور صلیب دغه چینان و اروپا و خلکو ته حکومتي مرسته کوي نو زه په دغه هیله باندې تاسو سره مې ټلیفون یې اړیکه ونیول زما دغه پیغام دی که زموږ سره یو څوک مانا مرسته کوي د سور صلیب کارکوونکي چې موږ مانا په دغه ټلیفون باندې موږ د دوی لمبر اواسه وشي یا زموږ لمبر ورکه وشي نو خدمتونه بس خدای پامان السلام علیکم
السلام علیکم زین زرګل د پکتیکا مرکز نه د سرایم زمون په پکتیکا ګومل او نکه او برمل ولسوالۍ کې دا چې طالبان پیدا شوي چې خلکو ته ډېره ځورونه ورکوي زه له حکومتي چارواکو څخه غواړم چې دا ته ډېره پاملرنه وکړي او په کوم پاکستاني خلک چې له پاکستان نه افغانستان ته راوښتي دي چې دغو څخه موږ ډېر تنګ شوي اخباري کړې ډېرې لري او موږ د ټولو خلکو چې دا غوایش لري حکومتي چارواکو څخه چې دغو ته پاملرنه وکړي او دغه ظلمونه او زیاتۍ کم کړي یو نفر یې د ملي اور د سرباز نیولی وو په انګور اډې برمن ولسوالۍ لمنې په سیمه کې نیولی وو د دوی غوښې په ژوندینې ونکاټ کولې د دوی غوښې په ګستبه ورته هلی ل بېرته ده ته ورکولې په دغه کې د ده ناسته وویستله موږ له حکومتي چارواکو څخه هیله کوو چې دوی په شخصي جامه کې ونه ګرځېږي که شخصي جامه کې دوی ګرځېږي چې دوی به هم داسې حال شي زه له ټولو حکومتي چارواکو څخه هیله کوم چې د دغو خلکو څخه پام ځان ته ونه لوي او د پاکستان خبرې غولولې دي او پاکستان خبرې څوک ونه مني السلام علیکم
بلې سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم دا پیغام د ننګرهار ولایت د چینو ولسوالۍ نه تاسو اورېدم دلته پاکستانیانو پیرځنه خوانرالو ښځو سره یو ځای راځي او دلته د خلکو په کورو کې اړول او خلک د کورونو ایستلي دولت وایي چې موږ عملیات وکړو دا سره کوم عملیات شي چې عملیات نه وکړي دلته راشي پازې اربکیانو پوسټو سره ودرېږي بیا دې ځنه خاص د توپو ډزې کبرې دا غرونه وي موږ داسې عملیات هیڅ په درد موږ ته نه خوري خو عملیات کسم عملیات او کونې کبرې دې پرېږدي بېخي ناکام دي څه عملیات نه دي کامیاب شوي د خدای په امان نورم دا ښایسته وخت نه ملي
السلام علیکم زه د ازادي ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم زه عبدالرزاق ته غزنی ولایت کې ګیلان ولسوالۍ چې تاسو سره په تماس کې یم زه د نړۍ له مشرانو دا خواست کوم چې په د افغانستان کې د ریپلوټ تیاری سخت ډېر زیات دي او خلک د دماغ له مرضي سره مخ کړي دي ډېر سخت اثر باندې کوي موږ خپل ډېر جنې تنګ یو نو زه له نړیوالو دا خواست کوم چې دا په افغانستان کې د ریپلوټ تیارو پروازونه څه کم کړي خلک ډېر سره په تکلیف کې دي ټول په سختو سختو د دماغ په مرضي باندې اخته دي نورم وخنا اخم السلام علیکم
اوریا دا شپ غنی صدا یل دا پلان شروع د شنو لنجره والا چې د سلکت سره وروخه زم مې وایې مې بیا د طالب په نقشې باندې دالتم طالبان نه پریدي د حکومت تورشي وایي چې حکومت هم نه پریدي وایي مو ته کوم دا ول له مو سره دغه غټ ظلم کیږي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمانم زریالۍ ته لسم ټولګي زده کوونکی یم د کابل د ویشتمې ناحیې د الحاج سناتور جنرال ګلخان لیسې تر سره په تماس یم زما موضوع اداري فساد دی اداری بد پختانہ پیواد کی اداری فساد زیادہ ہو بیا ہم دا سے مسئلہ اس موقع لیلہ کشتے ہیں چھے اس موقع در زکون کو یہ وڈوڑی نیمہ کوی او پک پل جیب کیا چوی ہم دارنگ اس موقع لیلہ کی استاذان دری دول معاش اخلی سہار و گرم او معاش ہم ہو بیا ہم یو دول درس ہم کو سمتو گیا نرا کول کی گیا او دا پیسو پو بدل کے دولسم اسنادونه ورکول کیږي چې دا کار زموږ د افغانستان راتلونکي خرابوي و سلام زما خواهش خاط وزیر او د ټولو لوړپوړو چارواکو څخه دی و سلام د الله په امان
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د مرجع د ولسوالۍ د شاوخوا کورونه چې انسانان مرایستلي دي او ټول د کور سامانونه او د کور شان په هغه ځای کې پاتې دي د څلورنۍ میاشتې کې موږ په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي شخص نه ورتلی شو او نه زموږ شان په لاس راتلي نو د ازادي راډیو د لارې د زما پیغام تر لوړ مقام ورسوي
ما د ازادي راډیو کارکونکو ته زه سلامونه وایم باد له سلامه د ما غوښتنه له ملي تجار نه ده د ما خبره د ملي تجار ته ورسوي ملی تجار نه دما دا غوښتنه ده چې په شکل دي بلول غونتی داسې په هغه ټانکۍ دي اوبو دي راوړي پلاستیکي چې مثال په یو جرب بمځکه کې خاخې کې ټیټې او په سارې نیالګي وکړي چې په هغه دوه درې متره خاوره واوړي او هغه خرابه نه شي جاتي مدې ځنې اوبو باید په هغه کې ذخیره شي چې ما خو یقین نه راځي چې افغانستان کې بندونه جوړ شي خو دغې دغه کار د ملي تجارو کې چې هر سړی د ځنې اوبو ذخیره کې دي وړي دپاره یوری دی پارا چې ونه تا یا فصل لپاره دوا او بیا درې او بو ذخیره کې څه دی نورې سیاتی بس کار ورکی بس د خلکو گزاره بیا پکېږي دا غلی ما غوښتنه ده چې شکل دی بلول غونټې چې خاورې کې نه نه دې چې ټانکی دی راوړید کې مناسبه بیا باندې نور دې کومه خخه بلې
السلام علیکم زه د لدی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته په مینه او په سلام سره سلامونه وایم غزنی ولایت گیلان ولسوالی پورا حکومت سے دا خواہش کا اسلامی وکار سر اور خیر حکومت کا مطلب نہ رہا جو کہ رسی دی پھلا بنی واقع پرکہ اقتصاد دیر رہی تھی کہ خلق فاران بخفل اقتصاد بڑی اثر پیچھے نہ لڑے مہمانی دفار کے سنگ پی جائے کے سد لڑا دو سزا ہی لڑنا سدا سزا مخبور کے وہ سلام بے اختراق
السلام علیکم زه نور محمد کندهار ولایت څخه سره په تماس کې ما سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسېږي ما پیغام د افغانستان حکومت او لوړ مقاماتو ته ورسېږي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات نه سره کوي او یا هم ولې د معلومات نه کوي چې د دوی ناکامي ولې ځنډیږي څوک څنګه نه چې بندیان څوک شپږ میاشتې بندیان څوک تقریبا یو کال بندیان چې د دوی ناکامي نه کېږي افغانستان حکومت د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کړي او دوی سر په وګرځي خدای سامان
په مخدیشه محترمه دوست استاسو او د نور اوریدونکو پیغامونو مو د خبره کړه په دې هله چې اړوندو مسولینو اوریدلی وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوې هواري سي یو ځل به تکراروم چې د خبرونه استاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي استاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ساده رادیو نظر نه څرګندوي تاسو کولی سئ د همدې لارې خپل ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي نو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د پیغام ساتونکو دستګاه شمیره درته اعلانوو در سره ویل کې او زنګ راته ووهي ازادي راډیو یې په امانت سره درته خپروي در بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زرهار د کمستور ما تراړه تازه تازه د دې سلور ما تراړه نار شنن زرهار د کمستور ما تراړه تازه تازه یار خم غلط ہوما کمی سو